درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکې څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او چاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتې، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرایل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکس پانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجي شي. شاغلی ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابرۍ جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن دوشنبه په خپله اکس پاڼه کې کښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي ښاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسیون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونه یې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د آسترالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږکال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولې او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زمو ژغله ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې له کرشي دراوښتو په محالي لیدل. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیرای زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکو د شزینه ډاکټرانو له کمواله شکایت لري او اسرایلی ځواکونو په غزه کې مزکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله اساجی رادیو او ری د مخک تر دي چې د خبرونه راپورونو تر شو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوغټل او غره وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکي. سریلانکا تر دې مهاله په 24 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولو پغړی سوسیدلی دی او ومه تازه وسوځید، 115 اتیا منډې کړې دي. تر اوسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.28 دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي، چې که داسې وشي نو گمان کیږي چې لوړ هدف نه وی او ممکن افغانستاني پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکل شوی مهلت له نږدې کېدو سره دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوی کډوال وای د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي ترڅو خپل کورنۍ او تو کې لکرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پر اتک سره هم د کاري زمینی او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمن دي. دا چې لتیرو څور زرهیسي څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، طالب وایي اندویانو په دې اړه زموږ پښتني جواب نکړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پانه کې ویلي دي چې تیر ورځ وزره اتسویو واچاتنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوې دي. بل پلو د پاکستاني حکومت لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت لوري ناقانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيګ دی کېدو سره ځینې حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختي وای د کورتو کې تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت ته لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون د ورځې نه راغلی استو غرمینه سامان مخه پاتې موږ د خواته زنانه سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالات یو کې هم سامان د خوړې سي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال 2 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان ده. پښین د بازار یو له ته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړي مو واپس خپل ملک ته رالو. بس دا د پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای عمل کې جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نویو راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی، په دې اړه مهڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیوي کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو فامیل سره سل کمې 1000 روپیا ورکول کېږي او باقي د لري کری دولت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر لدری میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خو د پاکستان د کورن چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ یې د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاوه او ویویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. د بلې خوا یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په 2 نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسېږي.
فرسٹ نومبر کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي په جغرافیوي شکل منقشې برابرې کړې. څوک چې چیرته اوسېږي څوک بزګر دي څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسېږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او بیسل شي دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده خو له بده مرغه ډېری غیر قانوني کډوال افغانان دي ځکه د افغانستان نوم
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کېږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم وویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوکټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیا سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په لن کې لعنت کړه رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج هم دستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دي لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمیر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمیر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره دباندې ویده شي. ډبلیو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3-15 کسیزې کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبه په ورځ آزادي ورته وویل د پولیسو له خوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خونکو وزده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ خوانځي وتړل.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وې. په اسلام آباد کې د اکتو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یوه ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوره وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپیشتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړې دي، اوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغان بولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1 او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا 1 لوبغاړی سوځېدلی دي او 1 اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کېدو چې ډېر ښه به وځلېږي، په یوه اوور کې دوه څلوریزې ووهلې او یو څه یې د پیشبیني بدله کړه. مخکې اټکل کېدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خپرونې په ترڅ کې بیا هم درکوو. له موږ سره اوسئ. اوس یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیره شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قومندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل او خو 5000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیل ګواښته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیش څلورمه اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي مواد او څښاک او بوله کمښ سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زبر شخله آزادی رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړي دي په 40 اوورونو کې او لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس په نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووزي. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرۍ له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمیشنرۍ د ویاند راوینا شمداستاني له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون به اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې 6 لک په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پستنې دو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبي ولیکنه خبره کړې ده. د ورسپانه په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکو پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته یې پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې دی خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمویي او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړې شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې وروستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاوو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 45 اوورونه بشپړ شوي دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي، په دې 45 اوورونو کې 212 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم د هلمند په لور، د هلمند اوسیدونکي وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخته رسېدو وروسته له 6 ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته، ډیر کم دي. هغه چې موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دای وای خپل مرمنه څو واره شزینه ډاکټرانو ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوه.
که زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولی انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وای دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 را یی کی مجر د جوړ چانل لرو چې مجر دا دوا را واخ او مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا غمیل ارزوره د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکی محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره دسی ډاکټران ګرسره کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري دسی ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیری ډاکټران دي ډیری کمزوري دي خلک چې د زنانه مریضان وروستلی د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمې دا خایښ دي چې ډاکټرانو ته ډیر پاملرنه وکړي ډیر خلک یې پلچ کړي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
څلور بج